د مینه پیغام.
السلام علیکم زما ملګرو، څنګه یې تاسو؟ د مینه پیغام ریډیو کې زتا واستاه هر کله ویم. امید لرم چې تاسو ټول وروغ جوړ یاي. زه د خدای پاک شکر کوم چې په مونږ باندې ډیر فضل او رحم کړی دی. هغه ډیر رحم کوونکې او مهربان خدای دی. هغه قادر مطلق خدای دی. زه دعا کوم چې خدای پاک دې زمونږ په وسیله داغه د کلام دا خبرې ډیر خلکو ته ورسوي او ډیر خلک ته د کلام د حقیقت نه خبر شي. زما ګرانو مینوالو، د ایمان سفر د پروګرامونو په دې سلسله کې به نن موږ د یو نوې موضوع په هکله خبرې کوو چې نوم یې دی د عیسی مسیح سولې ته سفر کول. ګرانو مینوالو، عیسی مسیح زما د پاره، ستاسو د پاره او د ټولې دنیا د پاره خپل ځان قربان کو. په کلام مقدس کې لیکلی دی چې څوک پاغ ایمان روړي نو هغوی به هلاک نه شي، بلکې د تل عمر ژوندون به بیا مومي. زما ګرانو مینوالو، نن چې به مونږه سولۍ ته د سفر په هکله باندې کمې خبرې کوو، نو په دې کې به مونږ اورو چې عیسی مسیح ته دا معلومه وه چې هغه به ډېر مصیبتونه او سختې تېروي، خو بیا هم هغه د یروشلم طرف ته روان و. او چې کله هغه په دې سفر روان و، زمونږ د ټولو دپاره د خلاصون بندوبست وکړو. زمونږ د تل عمر ژوندون دپاره هغه یو وسیله جوړ شو. نو زما مینوالو، نن به مونږ د عیسی مسیح د سولۍ په هکله خبرې کوو چې څنګه به مونږ د هغه د سولۍ په وجه خلاصون مومو. خو دا خبرې به صرف زه نه کوم، ځکه چې نن یو ځل بیا مونږ سره سلیم رور او ندیم رور شرکت کړی دی. زما رونو، مونږ تاسو ته هرکلی وایو. ستاسو د راتلو ډیره مننه.
سبا ګل، ستام ډیره مننه چې تا مال یو ځل بیا موکا راکړه چې د ایمان سفر د پروګرامونو په دې سلسله کې تاسو سره شرکت وکم او خپل خوږو اوریدونکو سره د نننۍ موضوع په حق لباندې خبرې اترې وکم. نو ستاسو ډیره مننه.
سبا ګل خورې، ستاسو ډیره مننه چې تاسو مالم په دې پروګرام کې موکا راکړه چې زه د مالک عیسی مسیح د سولۍ په حق لا خپلو ګرانو اوریدونکو سره څه خبرې وکم. د صلیب سفر څومره ښکلی سفر دی. دا د خلاصون سفر دی، د شفا سفر دی، د خوشحالۍ سفر دی. او نن چې مونږ تاسو سره دلته موجود یو او نن به چې مونږه کمی خبرې اترې کوو، نو دام د صلیب د سفر په وجه ممکن شول او هم د صلیب د سفر په وجه مونږ ټول یو بل سره تړلی شوي یو.
زما رونو، زم د خدای پاک ډیره زیاته شکر گزارم چې تاسو نن ما سره په دې پروګرام کې موجود یئ او زه ستاسو د خدمت لپاره د خدای پاک شکر کوم چې تاسو خپل ژوند د خدای پاک خدمت ته سپارلی دی. نو زما ګرانو مینوالو، د نننۍ موضوع په هکله د خبرو شروع کولو نه مخکې زه غواړم چې تاسو له خپله پته درکم. که ستاسو په زړه کې څه سوال وي یا موږ له څه مشوره راکول غواړئ، نو په دې پته موږ سره رابطه وکړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده
00 50 02 50 04 00 50 04، یعنی 00 14 50 25 41 054.
نو ګران مینوالو، تاسو صرف مونږ له مسکال راکئ، نو مونږ به پخپله تاسو ته زنګ ووهو. نو زما ملګرو، راځئ چې اوس د نننۍ موضوع په هکله باندې خبرې اترې شروع کو.
زما ګران اوریدونکو، د دې هر سره پاره زه د خدای پاک شکر کوم. آیا تاسو چرته په دې خبره سوچ کړی دی چې مونږ څنګه د تل عمر ژوندون ته د خدای پاک د کلام د قدرت په وسیله باندې رسیدای شو؟ نو زما مینوالو، نن به مونږه د هغه حقیقي کلام په حق لباندې خبرې اترې کوو. عیسی مسیح په یو موقع باندې خپل مریدانو ته وویل راځئ چې یروشلم ته لاړ شو. نو مریدانو عیسی مسیح ته وویل چې آیا ته به بیا هلته ځې؟ چرته چې یو هفته مخکې خلک ستا د وجلو د پاره راغلي وو. خو زما ګرانو اوریدونکو، یاد ساتئ چې کله په هغه موکه باندې خلکو د عیسی مسیح د وجلو کوشش وکړه، نو هغه د هغې د منځ نه لاړو، ځکه چې هغه ویلي وو چې زما ټاکل شوی وخت لا نه دی راغلی. خو زما ملګرو، د دې سفر دپاره عیسی مسیح په خپله خپلو مریدانو ته وایي، او چې کله هغوی په سفر روان وي او بیتفیگی تا او رسیدل نو هغه دو مریدانو لیگل چی او کلی تا لارشی او حل تا باغوی یو کچه وینی نو هغه دراولی نو مالک عیسی مسیح به پاغی باندې سور شی او لار بشی.
زما ملګرو، لکه څنګه چې نن زمونږ موضوع د مالک عیسی مسیح صلیب ته د سفر کولو په حق لده، نو زما خو دا خیال دی چې دا سفر د مالک عیسی مسیح د پیدایښت نه پس نو شروع شوی، بلکې دا د حضرت آدم نه شروع شوی دی. لکه څنګه چې خدای پاک ابلیس ته ویلیو چې زه به ستا او د ښځې په منځ کې دشمنی پیدا کم، د هغې او ستا اولاد به همیشه دشمنان وي، هغه به ستا سر چخڼی کوي او ته به هغه په پونده چیچی. او همداسې دا سفر را روانو زکریا نبی ته راورسېدو، څوک چې د الیشبا خاوند او د یحیی علیه السلام پلارو. دوی د عیسی مسیح د راتلو پیشنګوی کړې وه او دغه شان دا سفر بیبي مریم ته راورسېدو. او بیا چې کله مالک عیسی مسیح پیدا شي او لوی شي او د خپل خدمت شروع کولو دپاره د اردن سیند ته راشي، نو یحیی هغه وویني. نو هغه خلکو ته ووایي چې وګورئ، دا د خدای ګډورې چې د دنیا ګناه په ځان وړي. نو د صلیب دا سفر هم داسې روانو، او یحیی نبی هم دا پیشنګوی کړې وه چې یوه پیغله به امیدواره شي، د هغې به زوی وشي او د هغه نوم به امانویل کیږدي. او دغه شان په انجیل شریف کې د متی په کتاب یوویشتم باب کې د دې خبرې ذکر شوی دی چې عیسی مسیح یروشلم ته په سفر روانو، ځکه چې د هغه وخت راغلی و، د فسح وخت راغلی و چې ګډوری قربان کی. زما ملګرو، تاسو ته دا معلومه ده چې خلکو به خپل ګډوری یروشلم ته د فسح د اختر په موقع راوستل چې هغه قرباني کی. او عیسی مسیح چې د خدای ګډوری و، هغه هم خپل دا سفر جاری وساتلو او یروشلم ته د قربانی دو دپاره رالو.
ندی برو راز بدو ما چې د خدای پاک له طرف نه د عیسی مسیح د قربانی دو وخت راغلی و او هغه د قربانی دو په سفر روانو. او موږ ته دا معلومه ده چې په مالک عیسی مسیح باندې الزامونه لګېدل او فریسیانو هغه په نښه کړی و چې وی وجنی. او بیا هغه یې د عیسی مسیح یو مرید له پیسې ورکړي چې په هغه مخبري وکړي او د هغې په حواله کړي. زما ملګرو، موږ په انجیل شریف کې دام ګورو چې کله عیسی مسیح به بپتسمه واغسته، نو ډېرو خلکو د خدای پاک آواز واورېدو. خو هغه آواز ته و چې دا زما محبوب دی چې د چا نه چې زه رضا یم. او انجیل شریف کې موږ ته دام ویلې شوي دي چې مالک عیسی مسیح د خدای د روح نه پیدا شو. او چې د خدای د روح نه پیدا شو، نو بیا دا خبره واضحه ده چې هغه به د انسان اولاد نه شي بللی. هغه خو د خدای پاک نه لیږلی شوی ګډوری و چې زموږ دپاره قربان کړی شو. ندی مرورا، لکه څنګه چې تاسو وویل، یهودیان به هر کال پسح اختر دپاره یروشلم ته تلل. اول ته به یې د خپلو ګناهونو د معافۍ دپاره ګډوری قرباني کول. نو په کلام مقدس کې لیکلی شوي دي چې کله به هغوی قرباني کوله، نو هغوی به ګډوری، غویان او داسې نور ډېر څاروي د قربانۍ دپاره راوستل. خو زما وروڼو خویندو، یاد ساتئ چې زموږ دپاره عیسی مسیح یروشلم ته د قربانۍ دپاره روان و. کله چې د عیسی مسیح دا سفر شروع شي، نو هغه سره ډېر خلک وي او هغوی دا نارې وهي چې ثنا دې وي د داود د زوی. او هغوی د عیسی مسیح داسې استقبال کولو لکه څنګه چې د دې دنیا د باچه استقبال کیږي. دا هغوی دا خیال و چې ګینې مالک عیسی مسیح به د دې دنیا باچه یې. خو عیسی مسیح وویل چې زما باچهي د دې دنیا نه ده، بلکې زما باچهي د اسمان ده. سلیم ارورا، تاسو موږ ته دې په حق له سویل غواړی؟
او سبا ګل، ولې نه ملګرو. چې کله عیسی مسیح یروشلم ته داخل شو، نو هلته کې فریسیانمو او هغوی دا نه غوښتل چې د دې ګڼې په مخ کې عیسی مسیح قتل کړي، ځکه چې د فسح اختر و او ډېر خلک هلته راجمع شوي وو. خو د هغه د قربانېدو دپاره خدای پاک هم دا وخت مقرر کړو چې هم په دې ورځ، یعنی د فسح د اختر په ورځ دی ګډورې قربان شي. ملګرو، په کلام مقدس کې لیکلي دي چې کم خلک داغه نه مخکې او رستو روانو، هغې به دا نارې وهلې چې ثنا دی وي د داود د زوی. او هم هغه ګڼه وه چې بیا یې دا نارې وهلې چې دی په سولی کوي، په سولی کوي. نو ملګرو، کلام مقدس موږ ته دا ښایي چې نه دې موږ د عیسی مسیح نه مخکې ځو او نه دې داغه نه رستو ځو، بلکې مونږ دی عیسی مسیح سره یو ځای روان یو، ځکه چې کله مونږ هغه سره یو ځای روان یو نو مونږ به همیشه هغه پیژنو چې دا د خدای پاک د طرف نه را لېږل شوی ګډوری دی. زما وروڼو خویندو، پیلاتوس ته پته وه چې دی عیسی مسیح د حسد په وجه نیولی دی او د هغه د مرګ منصوبې جوړه کړې ده، خو عیسی مسیح ته د مرګ پیغام د خدای پاک د طرف نه میلاو شوی. او په کلام مقدس کې لیکلی دی چې هغه خلکو په خپلو کې دا سلا وکړه چې د عیسی مسیح وجل لازمی دی، ځکه چې خلک زموږ په ځای باندې عیسی مسیح پسې روان دي. نو هغوی دا نه غوښتل چې خلک د هغې نه واوړي او د هغې چې کوم عزت او رتبه ده او یا کومه مشهورتیا ده نو هغه دې کمه شي یا دې ختمه شي. نو د دې حسد په وجه باندې هغوی د عیسی مسیح د وجلو منصوبه جوړه کړه.
بلکل سلیمه وروره، د ټول نه ضروري خبره ماته دا ښکاري چې فریسیان او د هغه وخت چې کوم حاکمان وو نو هغوی د عیسی مسیح سره حسد کولو، خو هلته ډېر خلک داسې وو چې هغوی خپل امیدونه عیسی مسیح سره تړلي وو، ځکه چې په توراه شریف کې لیکلي دي چې هغوی ته به یو باچا ورکړی شي. نو د هغوی دا خیال و چې ګینې عیسی مسیح ته د دنیا باچا دی او موږ به د رومي حکومت د ظلم نه آزاد کړي. نو هغه ځکه عیسی مسیح پسې روانو او د خوشحالۍ نارې بې والې، خو لکه څنګه چې موږ وویل چې عیسی مسیح ویلیو، زما بادشاهي د دې دنیا نه ده بلکې زما بادشاهي د اسمان ده. زما ملګرو، عیسی مسیح موږ له په روحاني طور باندې ازادي راکا. په انجیل شریف کې د کورنتیانو په نوم اول خط اول باب او اتلسم آیات کې لیکلي دي، ځکه چې د سولې پیغام د هلاکېدونکو په نس بې وقوفي ده، خو زموږ د خلاصون موندونکو په نس د خدای قدرت دی. زما ګرانو ملګرو، تاسو خبر یې چې د دې قدرت څه مطلب دی؟ موږ به اوس د دې په هکله خبرې اترې کوو او دې سره سره به موږ د دې په هکله خبرې کوو چې څنګه حاکمانو دا حکم وکړو چې عیسی مسیح دې په سولې کړی شي. او په کلام کې موږ وایو چې حاکمانو، فریسیانو او کاهنانو خلکو لمسول او خلکو ته وویل چې دا نارې ووهئ چې عیسی مسیح په سولې کوي. نو د سولې نه مخکې چې خلکو عیسی مسیح له کوم تکلیفونه ورکړي دي، نو ندیما تاسو د دې په هکله سویل غواړئ.
په کلام مقدس کې لیکلي دي چې دا د خدای پاک رضا وه چې مالک عیسی مسیح زموږ د ګناهونو دپاره په سولې مړ شي. د یشیا نبی په صحیفه کې لیکلي دي هغه باندې ظلم زیاتی شو خو هغه په خوله باندې حسم ونه ویل، لکه چې یو ګډوری د حلالولو دپاره بوتلی شي، لکه چې یوه ګډه د وړۍ کلولو واله په مخ کې خاموش وي. نو هماغسې هغه د خولې نه یوه خبره مونه ویسته. زما ملګرو، چې کله مالک عیسی مسیح په سولې کېدو نو هغه خپل ځان ته نه کتل، بلکې هغه زموږ د ګناهونو دپاره په سولې کېدو. نو په هغه چې څه ظلمونه کېدل، په کروړو وهلې کېدو، ټوکې ورپسې کېدې او خلکو پې دوکانې توکلې او ډېر ظلم پې کېده، نو دا تکلیفونه پې صرف او صرف زموږ د ګناهونو دپاره تېرېدل. یروشلم ته د تلو نه مخکې مالک عیسی مسیح خپلو مریدانو ته یو څو خاص خبرې کړې وې. هغه ویلی و چې کله موږ یروشلم ته ځو نو ابن آدم، یعنی عیسی مسیح به، چې ابن آدم به د فریسیانو لاسونو ته حواله شي، هغوی به په ما د قتل حکم وکړي، غیر قومونو ته به مې حواله کړي، ټوکې به راپورې وکړي، په سولې به مې کړي او په درېیمه ورځ به د مړو نه راپورته کړی شم. دا هغه خاص خبرې وې چې عیسی مسیح خپلو مریدانو ته کړې وې. خو چې کله هغوی د مالک عیسی مسیح ړومبۍ یو څو خبرې واورېدې نو هغوی ډېر زیات غمجن شول، او هغوی دپاره د مالک عیسی مسیح د آخري خبره چې پکې هغه د بیا را ژوندي کېدو ذکر وکړو، نو په دې خبره خو د هغوی یقین هم نه راتلو او دې خبرې ته هغوی هېڅ توجه ونه کړه. خو عیسی مسیح بیا هم د قربان گاه طرف ته روان و، ځکه چې هغه ته دا معلومه وه چې د مرګ نه درې ورځې پس به هغه بیا را ژوندی کېږي.
بلکل ندیما، تاسو ډېر ښکلې خبرې وکړې. په کتاب مقدس کې د یشیا نبی په صحیفه 53 باب کې داسې ویل شوي دي، زموږ په پیغام باندې چا یقین کړی دی؟ مالک ته خپل قوت په چا ظاهر کړی دی؟ زما ملګرو، یقینا چې نن هم ډېر داسې خلک شته چې په دې پیغام باندې ایمان نه راوړي، کېدای شي هغوی د خدای پاک دې قوت ته په سوالیه نظر سره ګوري. زما یو ملګری و، هغه هم په دې خبره باندې نه پوهېده چې څنګه د خدای پاک پر رالېږل شوي مسیح باندې دومره سختې او تکلیفونه تیرې دی شي. هغه وویل چې د خدای پاک پر رالېږل شوي مسیح باندې خو څوک ظلم نشي کولی، خو هغه په دې خبره نه پوهېده چې عیسی مسیح دا ټول تکلیفونه صرف او صرف زموږ د ګناهونو دپاره په خپل ځان تیر کړل. ګرانو اورېدونکو، عیسی مسیح د هغه قربانۍ طرف ته په خپله مرضی روان و، او چې کوم تکلیفونه په هغه تیرېدل نو دا هغه په خپله مرضی باندې برداشت کول. زما ملګرو، نو لکه څنګه چې ندیم رورو یې هغه باندې خلکو دوکانې وتوکلې او په کروڑو یې ووهه. ملګرو، موږ د یشیا نبی په صحیفه 53 باب کې دام لولو چې بیا هم زموږ دا خیال و چې هغه له سزا ورکړی شوه، او دا چې خدای پاک هغه ووهلو او د هغه د ګناهونو سزا یې ورکړه، خو زموږ د ګناه په وجه هغه زخمی شو، زموږ د بغاوت په وجه هغه چخڼې کړی شو. ګرانو اورېدونکو، موږ دې د ټولو ناول دې خبرې ته غور او فکر وکړو چې مالک عیسی مسیح ځکه پسولی شو چې زموږ د ټولو انسانانو ګناهونه وبخښي او موږ خدای پاک سره واپس یو ځای کړي.
سلیم وروره، تاسو ډېرې ښې خبرې موږ ته وکړې او ډېر ښکلې حوالې مو راته وړاندې کړې. خو ندیم وروره، دا راته ووایا چې ستاسو د دې په هکله څه خیال دی.
سبا ګل خورې، په کلام مقدس کې لیکلي دي چې عیسی مسیح زموږ د پاره لعنتی شو، ځکه چې چاله به چې د صلیب سزا ورکړی شوه نو هغوی ته به لعنتی ویل کېدل، لکه څنګه چې په انجیل شریف کې د ګلتیانو په کتاب 3:13 آیت کې لیکلي دي، مسیح موږ په بیه واغستو او د شریعت د لعنت نه را خلاص کو، ځکه چې هغه زموږ د پاره لعنتی شو، ځکه چې په صحیفه کې لیکلي دي، ځکه چې څوک چې په ونه کې زوړند کړی شو هغه لعنتی دی. نو زما ملګرو، عیسی مسیح زموږ د پاره ځان لعنتی کو، او د لعنت دا نښه زموږ د پاره د خلاصون نښه جوړه کړه. په انجیل شریف کې لیکلي دي، ځکه چې د سولی پیغام د هلاکېدونکو په نست بیوقوفي ده، او زموږ د نجات موندونکو په نست د خدای قدرت دی. زما ملګرو، د خدای قدرت موږ ته هغه وخت ښکاري چې کله عیسی مسیح به مړي ژوندي کول. دا د خدای قدرت و، او دا د خدای قدرت ځکه و چې د خدای بادشاهي په هغه کې وه، او چې کله فریسیانو دا قدرت او دا بادشاهي ولیده نو هغوی دا منصوبه جوړه کړه چې د ده وجل ضروري دي او د ده په سولی کول ضروري دي. خو ګرانو اورېدونکو، نن هم هغه قدرت او هغه بادشاهي زموږ په منځ کې موجوده ده، او دا موږ ته هغه وخت میلاویږي چې کله موږ د سولی په پیغام ایمان راوړو.
ډیره مننه ندیم وروره، تاسو ډیره ښکلې خبرې وکړې.
زما ملګرو، کم آیات چې لږ سات مخ کې موږ د یشیا نبی د صحیفې نه واورېده، نو زه غواړم چې هغه یو ځل بیا تاسو ته ووایم چې پکې داسې ویلې شوي دي، هغه باندې ظلم زیاتی وشو خو هغه په خوله باندې هیڅم ونه ویل، لکه چې یو ګډوډې د حلالولو دپاره بوتلې شي، لکه چې یوه ګډه د وړۍ کلولو والا په مخ کې خاموشه وي. نو هماغسې هغه د خولې نه یوه خبره هم نه وېسته. ګرانو اورېدونکو، عیسی مسیح ته پته وه چې هغه څه کوي، چې هغه د آسماني پلار هغه منصوبه پوره کوي د کمې د پاره چې راغلی و. چې کله هغه یروشلم ته په سفر روان و، نو هغه خپلو مریدانو ته وویل چې زما وخت راغلی دی. د دې وخت نه مخکې به هغه خپلو مریدانو ته داسې ویل چې زما وخت لا نه دی راغلی، خو په دې دوران کې هغه خپلو مریدانو ته وویل چې اوس زما وخت راغلی دی. او سولی ته تر رسیدو پورې هغه ډېر زیات تکلیفونه تیر کړل، او هغه ټول تکلیفونه برداشت کړل، او هغه د خلینې یو خبره هم نو وستا. او زما ملګرو، لکه څنګه چې مونږ ووریدل چې دا پیشن گوئی ډیره مود مخ کې شوی و، او لکه څنګه چې د خدای پاک منصوبه و، نو عیسی مسیح ما غشان کړل.
زما ملګرو، دا زمونږ هغه ګناونه دي، هغه بدای دي کوم چې عیسی مسیح په خپل ځان واغسته. زما ملګرو، زبرت د حضرت موسی علی السلام واقعي بیان کوم، کوم چې د سلی طرف ته اشاره کوي. د حضرت موسی په وخت کې یو ځل خلکو د خدای پاک نه فرمانی وکړه، نو خدای پاک په هغه باندې زهریله ماران رولېږل، او هغه مارانو به چې چالم ټک ورکولو نو هغه به مړه کېده. نو بیا خلکو حضرت موسی علیه السلام ته مینت زاری وکړه چې خدای پاک ته ووایه چې موږ دې افت نه بچ کی. نو هغه خدای پاک سره خبرې وکړي، نو خدای پاک حضرت موسی ته دا حکم وکړو چې د پیتلو نه یو مار جوړ کا، او هغه په یو لرګي راز وړن کا چې څوک مارو چیچی نو هغه دې لرګي ته مخامخ شي، او د پیتلو دې مار ته دې وګوري، نو هغه به روغ جوړ شي او د مرګ نه به خلاصون ومومي. نو زما ملګرو، یاد ساتئ، خدای پاک واری چې ټول خلک خلاصونه مومي. زما ملګرو، په انجیل شریف کې ویل شوی دی د وینې تویولو نه بغیر معافی نشته، او تر څو چې موږ ته معافی نه ملو شوی نه د خلاصون دروازه موږ ته نشي کولاوې دی، او تر هغې د خدای پاک بادشاهي زموږ په میاس کې نشي راتلی. نو زما ملګرو، لکه څنګه چې د موسی علیه السلام په دور کې خلکو هغه مار ته کتل کم چې په لرګي باندې ځوړندو، نو هغوی به بچ کېدل. نو دغه شان چې په دې دنیا کې څوک هم د مرګ نه خلاصون موندل غواړي، د جسماني مرګ نه نه بلکې د روحاني مرګ نه، نو هغوی له پکار دي چې په عیسی مسیح او د هغه په قربانۍ باندې ایمان راوړي.
آمین. سبا ګل خورې، تاسو ډېره ښکلې خبره وکړه. لکه څنګه چې تاسو د خلاصون د دروازې خبره وکړه، نو یقینا چې عیسی مسیح زموږ د پاره د خلاصون دروازه کولاو کا. هغه صرف زموږ د پاره نه، بلکې د هر هغه کس د پاره چې په هغه ایمان راوړي. که هغه بیا د هر قوم نه وي، د هر نسل نه وي، په هر رنگ کې وي، تور وي که سپین وي، د خدای پاک په کلام کې لیکلی شوی دی چې څوک هم په عیسی مسیح ایمان راوړي هغوی به هلاک نشي، بلکې د تل عمر ژوندون بیا مومي. نو زما ګرانو اوریدونکو، تاسو چې د هر ځای یې، د هر نسل نه یې، د هر قوم نه یې، عیسی مسیح تاسو له بلنه درکئ. هغه تاسو ته وایي چې ما له راشئ، ځکه چې ما ستاسو د ګناهونو د پاره فدیه ورکړې ده. ګرانو اوریدونکو، اکثر خلک دا تپوس کوي چې په انجیل شریف کې د مالک عیسی مسیح د سلی کېدو ذکر یو شان شوی دی او په قرآن شریف کې بالکل بدل ذکر کیږي. نو ګرانو اوریدونکو، موږ به د کلام مقدس نه د دې په حق له خبرې کوو، یعنی د تورات شریف نه، د پاکو صحیفو نه، او د انجیل شریف نه به خبرې کوو. او یاد ساتئ چې په دې صحیفو کې د مالک عیسی مسیح د پیدایښت هم ډېرې پیشنګویانې شوي دي. په تورات شریف کې، په پاکو صحیفو کې، او په زبور شریف کې ډېر کلونه مخکې د مالک عیسی مسیح د سلی کېدو پیشنګویانې هم شوي دي. نو زما ملګرو، زمونږ د خدای پاک پر رالیږلې شویو صحیفو باندې پوره ایمان دی چې دا د خدای پاک الهامي کلام دی. دا صرف او صرف د یو کس په وسیله موږ ته نه دی میلو شوی، بلکې دا کلام څلوېښتو لیکونکو د خدای پاک د روح د الهام سره لیکلی دی، او دا یې بیا را یو ځای کړو چې زما او ستاسو دپاره د رڼا وسیله جوړه شي او زموږ د لارې دپاره رڼا شي. ګرانو اوریدونکو، دا کلام موږ ته ډېر په واضحه طریقې سره وایي چې دا د خدای پاک منصوبه وه. په انجیل شریف کې یو ډېر ښکلی آیت لیکلی شوی دی، په دې کې سدارنګ لیکلی دی: خدای د دې دنیا سره داسې مینه وکړه چې مالک عیسی مسیح راولېږلو، چې هر هغه څوک چې په مالک عیسی مسیح ایمان راوړي هغه هلاک نه شي، خو د تل عمر ژوندون بیا مومي. نو زما ملګرو، د تل عمر ژوندون د مالک عیسی مسیح راتلو، معجزو خولو او د هغه کارونو سره نو، بلکې د تل عمر ژوندون د خدای پاک د هغه منصوبې پوره کولو سره تړلی و، کومه چې د مالک عیسی مسیح په سلی کېدو او د بیا راژوندي کېدو سره پوره شوه. زما ملګرو، که مالک عیسی مسیح خلکو ته معجزې وښولې، نو دا صرف او صرف دې دپاره چې خلک د هغه قدرت وپېژني، چې خلک وګوري چې هغه د خدای پاک په قدرت سره کارونه کول. د خدای قدرت په هغه کې ښکارېدو، هغه مړي هم راژوندي کړو چې خلکو ته پته ولګي چې هغه سره د ژوند ورکولو اختیار هم شته.
بلکل ندیمه، دا خبره رښتیا ده چې مالک عیسی مسیح سره د ژوند ورکولو اختیار هم و. یو بل خبره هم ده چې په قرآن پاک کې په سورې مریم کې ذکر شوی دی چې بختوره ده هغه ورځ چې ابن مریم پیدا شو، مړ شو او بیا ژوندې پاسېدو. نو زما ملګرو، په انجیل شریف کې داسې ویلې شوی دی چې تاسو ته حقیقت نه ځان خبر کئ او حقیقت به تاسو آزاد کړي. که چېرې موږ د خپل ځان نه دا تپوس وکړو چې موږ چا پیدا کړي یو، په موږ کې سا چا چولې ده، نو موږ ته به په خپله پته ولګي چې دا کار صرف هماغه پاک ذات کولی شي.
بلکل سبا ګل خورې، ستاسو خبره صحیح ده. ګرانو اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې نن موږ د مالک عیسی مسیح سولی ته د سفر په حق لبانې خبرې اترې کوو، نو کله چې هغه سولی طرف ته په خپل سفر باندې روانو، نو په دې دوران کې سداسې واقعات هم شوي وو کوم چې ډېر افسوسناک وو. یعنی کله چې هغه ونیولی شو، نو ټول مریدان د هغه نه وتښتېدل. یو مرید عیسی مسیح پسې رستو رستو روانو، خو آخره کې هغه هم د عیسی مسیح نه انکار وکړ. نو زما ملګرو، موږ ته دا خبره معلومه ده چې هغه وخت مالک عیسی مسیح بالکل یوازې او ډیر زیات په تکلیف کې و. په هغه وخت کې ورپسې خلکو ټوکې کولې، وی وهلو، ظلمونه پې وکړل. او د دې هر څه نه پس عیسی مسیح بیا اوږه شو. ډیره کمزوري محسوسوله، ځکه چې یوه شپه مخکې هغه ډوډۍ خوړلې وه. ټوله شپه د هغه عدالت کېده او ډیر تکلیفونه په هغه تیر شول. نو ګرانو اورېدونکو، صرف زموږ د ګناهونو د پاره عیسی مسیح د دې تکلیفونو نه تیر شو. او هغه خلک چې مخکې به د عیسی مسیح سنا ویله، هم هغه خلکو بیا عیسی مسیح رد کړ او دا نارې وهلې چې دی په سولۍ کوي، ځکه چې هغوی خو دنیاوي بادشاه پسې ګرځېدل. نو چې کله یې هغه په سولۍ کولو، نو هغوی وویل چې دا خو د دې دنیا بادشاه نه و، موږ هسې ده پسې روانو. نو دغه شان هغه ټول خلک د عیسی مسیح خلاف شول. ګرانو اورېدونکو، عیسی مسیح په خپله هغه دروند صلیب اوچت کړ او په خپلو اوږو باندې وړه. د دې نه پس بیا هغوی د عیسی مسیح په لاسونو او خپو باندې میخونه ټک وهل، او د هغه میخونو په ذریعه هغه په صلیب باندې ځوړند کړی شو. دا یو ډیر سخت وخت و، خو مالک عیسی مسیح دا ټول تکلیفونه زموږ د پاره وزغمل. ملګرو، چې څوک یو ګډوری الالی او هغه له په مرۍ چاړه راکاږي، نو هغه د ډیر تکلیف نه تیریږي. نو عیسی مسیح زموږ د پاره د داسې تکلیفونو نه تیر شو.
ډیره مننه سلیم ورورا. ګران مینوالو، که تاسو تر اوسه پورې زموږ د ټلیفون شمیره ځان سره نه لیکلی او تاسو موږ ته ټلیفون کول غواړئ، نو زموږ د ټلیفون شمیره ځان سره ولیکئ. په دې نمبر موږ له مسکال راکئ، موږ به په خپله تاسو سره رابطه وکړو. خوږو ملګرو، تاسو خو زموږ د ټلیفون نمبر ځان سره ولیکلو. نو راځئ چې د ندیم او د سلیم ناد د نننۍ موضوع په باره کې خبرې اورېدل جاری وساتو.
زما ملګرو، کله چې مالک عیسی مسیح په سولۍ کېدو، نو هغه د دې تکلیف په دوران کې اووه خبرې وکړې، چې په کې لومړۍ خبره دا وه: اے پلاره. زما ملګرو، عیسی مسیح ته پته وه چې په دې ځمکه و په هغه څومره ډېر تکلیفونه تیریږي، خو هغه بیا هم د اسمان بادشاهۍ نه دې دنیا ته رالو او انساني شکل اختیار کو او د انسان پشان اوسېدو. چې کله هغه د دې تکلیفونو نه تیریږي، نو په انجیل شریف کې لیکلی دی چې عیسی وویل: اے پلاره، دوی معاف کا، ځکه چې هغوی نه پوهیږي چې څه کوي.
زما ملګرو، لکه څنګه چې موږ مخکې وویل چې معافي د خلاصون دروازه ده، موږ هر ورځ په دعا کې دا الفاظ وایو چې خدایا، لکه څنګه چې موږ خپل قصوروار معاف کړی دي، نو ته هم زموږ قصورونه معاف کا. ملګرو، که چېرې زه یو کس د زړه نه پوره معاف نه کم، نو یاد ساتئ چې بیا به زما ګناهونه پوره معاف نشي. د خدای پاک په کلام کې داسې ویل شوی دی: ستا په شان خدای څوک دی چې بدکاری معاف کوي؟ خو زما ملګرو، که چېرې موږ مالک عیسی مسیح ته وګورو چې د دومره تکلیفونو او د دومره ظلمونو او د سختو په باوجود هم هغه د هغې د پاره دعا کوي او داسې وایي چې اے پلاره، دی معاف کا، ځکه چې دی نه پوهیږي چې څه کوي. هغه هغه وخت هم د هغه خلکو د پاره د خدای پاک نه د معافۍ دعا وغوښته، چا چې هغه په کروړو ووهه، هغه پورې ټوکې وکړې او په سولۍ کړ. خو د دې هر څه په باوجود هم هغه د هغوی د پاره د معافۍ سوال کولو. نو زما ملګرو، مالک عیسی مسیح ځکه د هغې د پاره د معافۍ دعا وکړه چې د هغه مقصد دا و چې موږ ته خلاصون میلاو شي.
بالکل سلیم ارورا، ستاسو خبره صحیح ده. موږ په دنیا کې هر څه کولی شو، خو معافي نشو ورکولی. په موږ کې معافي نشته. که موږ وګورو، نو ملک د ملک نه بدلا اخلي، قومونه د قومونو نه بدلی اخلي، انسان د انسان نه بدلا اخلي. نو دا زموږ د انسانانو فطرت دی. خدای پاک موږ ته ګوري، هغه دا هر څه ویني. خو زما ملګرو، مالک عیسی مسیح چې په سولۍ ځوړندو، هغه موږ ته سو خودل، هغه موږ ته دا ښایي چې معاف کول زموږ د مسیحیانو د ایمان بنیاد دی. معاف کول یوه خوبي ده، او د معافۍ ورکولو دا خوبي موږ په خدای پاک کې وینو. لکه څنګه چې په تورات شریف کې او پاکو صحیفو کې لیکلي دي چې هغه د زرګونو زرګونو خلکو معاف کولو والی خدای دی، نو دا الفاظ کوم چې عیسی مسیح په سولۍ باندې د معاف کولو په هکله وویل، دا موږ ته د خدای پاک معافي ظاهروي چې هغه څومره بخون کې خدای دی.
زما ملګرو، سمره چې د یو انسان د خلاصون د پاره دا ضروری دی چې هغه خلک معاف کړي، نو دمره شیطان دا کوشش کوي چې د انسان په زړه کې داسې وسوسې واچوي چې هغه خلک معاف نه کړي بلکې بدل ته نه واخلي، چې د خدای پاک د خلاصون نه محرومه پاتې شي. ځکه چې خدای پاک په خپل ټول کلام کې موږ ته دا خبره بالکل واضحه کړې ده چې معاف کوي نو تاسو به معاف کړی شئ. دا خبره همیشه په خپل زړه کې یاد ساتئ چې موږ به نور خلک معاف کوو نو خدای پاک به موږ وبخي.
سبا ګل، ستاسو خبره بالکل رښتیا ده. که موږ خپل ژوند ته سوچ وکړو نو موږ هم داسې کوو، او د بل کس معاف کول راته ډیر ګران کار ښکاري. خبرې ډیرې کوو چې تا داسې وکړل، هغه سې دې وکړل، او بل کس معاف کوو نه. ګران اوریدونکو، خدای پاک د انسان د معاف کولو دپاره یو منصوبه جوړه کړه چې کله مالک عیسی مسیح سلی ته سفر کولو نو هغه دویمه خبره دا وکړه، کومه چې په انجیل شریف کې د لوکا په کتاب درویشتم باب کې لیکل شوې ده، او هغه دا ده: زه تاته دا رښتیا ویم چې نن به ته ما سره په جنت کې. او دا خبره هغه مجرم ته وکړي څوک چې هماغه وخت هغه سره په سلی باندې ځوړند وي.
بالکل سلیم وروره، عیسی مسیح سره ګس طرف ته چې کوم ډاکو په سلی کړی شوی و، نو هغه عیسی مسیح ته وویل: که ته واقعي مسیح نه د سلی نه راکوش شه. او دغه شان نورو خلکو هم هغه پسې ټوکې کولې، او ورته به یې وي چې تا خو به ځان ته د یهودیانو بادشاه وې، نو ځان ازاد که کنه. خو کوم کس چې د مالک عیسی مسیح ښي طرف ته په سلی شوی و، نو هغه وویل چې موږ خو ګناهګاران یو، خو ده خو هیڅ ګناه نه ده کړې، دی خو پاک دی. نو دې اقرار کولو سره هغه د پاره د خلاصون دروازه کولو شوه. خدای پاک د هغه کس روحاني سترګې کولو کړې، او هغه په سلی باندې هغه بادشاهت ولیدو. او کله چې هغه هغه بادشاهي ولیده، نو مالک عیسی مسیح ته وویل چې کله ته خپلې بادشاهۍ ته لاړ شي نو ما هم یاد کړه. او عیسی مسیح ورته په جواب کې وویل چې ته به هم نن ما سره په جنت کې.
بالکل ندیما، او د دې وروسته هم یو ډېر لوی پیغام دی دا. دوه ډاکوان د نن سبا د خلکو څرګندونه کوي. یو قسم خلک هغه دي چې مالک عیسی مسیح رد کوي او هغه پسې خبرې کوي. هغوی د هر څه نه ښه خبر دي، او ورته پته ده چې مالک عیسی مسیح په سلی شوی دی، خو بیا هم هغوی د دې هر څه نه انکار کوي او دا خبرې رد کوي. او هغوی چې په کومه بدۍ کې پراته دي، نو په هغې کې اوسېدل او پاتې کېدل خوښوي. خو زما ګرانو اورېدونکو، بل قسم خلک هغه دي څوک چې په سادګۍ سره پوره د زړه نه مالک عیسی مسیح قبلوي او په هغه باندې ایمان راوړي، نو هغوی په حقیقت کې د هغه سره دي، او هغوی خپل ځان حقیقت ته رسوي. او یاد ساتئ چې همدا حقیقت هغوی له ازادي ورکوي.
سلیم اروره، تاسو بالکل صحیح خبره وکړه. په کلام مقدس کې لیکل شوي دي چې د ایمان راوړونکو په منځ کې به معجزې کیږي. دلته کې په سلی باندې معجزه وشوه، هغه کس ایمان راوړو او معجزه وشوه، هغه په سلی باندې د خدای بادشاهي ولیده.
ملګرو، عیسی مسیح فرمایلی دي چې ټول اختیار، یعنی د ځمکې او د اسمان اختیار ما ته راکړی شوی دی. نو ګرانو ملګرو، درېمه خبره عیسی مسیح په سلی باندې دا وکړه، او خپل مرید ته وویل دغه ستا مور ده. نو ندی مرورا، د دې خبرې په حق لتا څه وایې؟
سبا ګل خوري، دا خبره د مینې نه ډکه خبره ده. په کلام مقدس کې لیکل شوی دی چې د خپل مور خیال ساتي. نو عیسی مسیح په دې خبره باندې ډیر ښه عمل کړو چې کله هغه په صلیب و، نو هغه بیا هم د خپل مور د خیال ساتلو لپاره یوحنا ته وویل چې دا ستا مور ده، او خپل مور ته وویل چې دا ستا زوی دی. زما ملګرو، تر څو پورې چې مالک عیسی مسیح په دې دنیا کې و، نو هغه په خپله د خپل مور خیال ساتلو. خو چې کله هغه د دې دنیا نه تلو، نو هغه بیا یوحنا ته وویل چې دا اوستا مور ده، او د دې خیال ساته.
بالکل ندیما، زما ملګرو، عیسی مسیح چې چرته په سلی شو، نو دا هغه ځای دی چرته چې زمونږ ګناهونه وبخلې شول. دا هغه ځای دی چرته چې زمونږ د خلاصون دپاره لاره تیاره شوه. دا هغه ځای دی چې اوس هم خلکو ته آواز کوي چې هغه څوک چې د درون بوج لاندې دي، هغوی دې دلته راشي او آرام دې ومومي. زما ملګرو، کله چې عیسی مسیح په سلی و، نو د هغه مور بی بی مریم د یو درون بوج لاندې ډېره ستړې ولاړه وه، او هغې خپل زوی ته کتل چې په سلی باندې ځوړند و. نو عیسی مسیح خپلې مور ته وکتل او بیا یوحنا ته وویل چې هم دغه ستا مور ده او د دې خیال ساته.
سلیمه وروره، مالک عیسی مسیح په سولۍ باندې خپلې مور ته داونه وي چې مورې ما ته ډېر تکلیف دی، بلکې د خپل تکلیف په باوجود هم هغه سره د خپلې مور فکر و.
څلورمه خبره چې په کلام مقدس کې لیکلې شوې ده چې عیسی مسیح په سولۍ باندې وکړه، نو هغه دا ده چې هغه چغه کړه، ایلی ایلی لما شفقتنی، یعنی ای زما خدایا، ای زما خدایا، تا زه ولې پریښودم.
سبا ګلخور، د خدای پاک په کلام کې لیکلی دی چې غرمه شوه نو په ټول ملک کې توره تیاره خواره شوه، او بیا عیسی مسیح پوچته وا سره وویل چې ای زما خدایا، ای زما خدایا، تا زه ولې پریښودم. په کلام مقدس کې لیکلی دی چې د خدای ذات ډیر پاک دی او د هغه نظر دومره پاک دی چې هغه ګناه ته کتلی نشي. چې کله خدای پاک په خپل اراده او په خپل مقصد مالک عیسی مسیح دې دنیا ته راولېږه، او چې کله خدای پاک زموږ ګناهونه په مالک عیسی مسیح باندې ولیدل، نو هغه د لږ وخت دپاره د هغه نه مخ واړولو، او عیسی مسیح د دنیا د ګناهونو د بوج لاندې بالکل یوازې مرګ ته نږدې و.
او سلیمه وروره، دام لیکلی شوي دي چې په ټول ملک کې تیاره خوره شوه، نو ملګرو دا د خدای پاک عذاب ظاهروي. هر کله به چې مالک عیسی مسیح د عدالت لپاره بیا راځي، نو هغه به په پوره اختیار سره راځي، او دا خبره د خدای پاک اختیار او د عیسی مسیح قدرت ظاهروي. ګران اوریدونکو، اکثر خلک وایي چې خدای پاک هغه په سولۍ باندې یوازې پرېښودو، نو د دې څه مطلب دی؟ نو زما ملګرو، دا هغه وخت و چې کله عیسی مسیح فدیه ورکوي. تاسو ته پته شته چې کومه فدیه؟ زموږ د ګناهونو فدیه، او دغه شان د ټولې دنیا ګناهونه په عیسی مسیح باندې و. هغه دا ټول ګناهونه په خپل ځان واغستل. زما ملګرو، لکه څنګه به چې خلکو ګډوري قرباني کول، نو په هغه ګډوري به یې خپل لاس کېښودو چې زموږ ټول ګناهونه په دې ګډوري باندې شو. نو دغه شان عیسی مسیح زمون گناهونه په خپل ځان واغستل، او موږ په کلام کې دا لولو چې د خدای ذات پاک دی او هغه ګناه نشي لیدی. نو کله چې زمون گناهونه په عیسی مسیح باندې بارو، نو خدای پاک د لږ وخت لپاره مالک عیسی مسیح په سولۍ باندې یوازې پرېښودو. عیسی مسیح زمون د پاره خپل ځان قربان کو، هغه زمون د پاره بے عزتی وزغمله، هغه زمون گناهونه په خپل ځان واغستل. او په کلام مقدس کې لیکلی شوی دی، او مالک عیسی مسیح د خدای پاک لویه منصوبه پوره کا، او هغه منصوبه دا ده زموږ د ګناهونو د پاره قربانی ورکول.
او زما خبرو اوریدونکو، عیسی مسیح په سولۍ باندې بل خبره دا وکا چې زه تږی یم. دا په انجیل شریف کې داسې ویلې شوی دی، د دې نه پس عیسی مسیح چې پوه شو چې هر څه پوره شوی دی، چې د صحیفه لیک پوره شي، نو وی ویل زه تږی یم. د سلیمه وروره، زه غواړم چې تاسو د دې په حکلم څه ووایئ.
ډېره ښه ده، ستاسو ډېره مننه. دلته کې مالک عیسی مسیح فرمایي چې زه تږی یم، خو زما ملګرو، موږ په انجیل شریف کې لولو چې مالک عیسی مسیح هغه ذاتو چا چې خلکو له د تل عمري ژوندون اوبه ورکولی شوې. نو بیا د دې خبرې څه مطلب شو چې دلته هغه وایي چې زه تږی یم؟ زما ملګرو، هغه ستاسو د خلاصون دپاره تږی دی، ستاسو د روح دپاره تږی دی، ستاسو د شفا دپاره تږی دی، ستاسو د ښو کارونو دپاره تږی دی، ستاسو د برکتونو دپاره تږی دی. هغه غواړي چې موږ صرف فانی ژوند ته نه، بلکې د تل عمري ژوند ته راشو. هغه زموږ د تل عمري ژوندون دپاره تږی دی، او د هغه دا تنده به هغه وخت ختمه شي کله چې موږ توبه وکړو، خپلې بدې لارې پرېږدو، د خپلې مرضۍ په مطابق ژوند تیرول پرېږدو، او د خلاصون هغه لار اختیار کو کومه چې هغه زموږ د پاره مقرر کړی ده. نو بیا به دا تنده ختم شي.
ندیمه بالکل ډیره مننه. عیسی مسیح زموږ د خلاصون تګی دی. هغه ننم وای چې زما بچو کور ته راشي. هغه سم تا انتظار کوي چې موږ به کله توبه کوو او خلاصون به مومو. زما ملګرو، عیسی مسیح یو بل خبره په سلی باندې دا وکا پوره شوا. په کلام مقدس کې لیکل شوی دی، اغو ویل چې پوره شوا، او سر ښکته کو او سای ورکا. تاسو د دې په هکله څه وایې؟
زما ملګرو، چې مالک عیسی مسیح د کمی منصوبې د پوره کولو لپاره راغلی و، نو هغه یې پوره کړه، او زمونږ دپاره د خلاصون لاره جوړه کړه. اوس پاتې کار زمونږ دی چې موږ هغه قبول کړو. عیسا مسیح زمون د پاره په ځان ډیر تکلیفونه تیر کړل، هغه زمون د پاره په سولای شو، هغه زمون د پاره خپل پاک وینه توی کړه د دې د پاره چې موږ ته خلاصون ملو شي. او چې کله هغه سا ورکوله نو هغه وای چې پوره شوه، یعنی هغه چې د کوم مقصد د پاره راغلی و نو هغه مقصد پوره شو. نو زما وروڼو او خویندو، اوس موږ له پکار دي چې هغه قبول کړو او په دې ایمان راوړو چې هم هغه زموږ خلاصونکی دی او هم د هغه په وسیله زموږ ګناهونه معاف شول.
بالکل ندیما، تاسو ډیره ښکلې خبره وکړه چې کله عیسی مسیح وویل چې پوره شوه نو هغه د آسماني پلار هغه د خلاصون منصوبه پوره کړه چې کوم خدای پاک جوړه کړې وه. زما ملګرو، په انجیل شریف کې د لوکا په کتاب د 3 باب کې عیسی مسیح داسې فرمایي، اے پلارا زه خپل روح ستا په لاس کې سپارم. او دې ویلو سره هغه سا ورکړه. ګران اوریدونکو، خدای پاک دا دنیا په شپږ ورځو کې جوړه کړې ده، او دلته کې مونږ ګورو چې څنګه عیسی مسیح خپل دا اخیری خبره وکړه چې پوره شوه، نو د دې ویلو نه پسې سا ورکړه، او دا د هغه شپږمه خبره وه. او چې عیسی مسیح وویل چې زه خپل روح تا ته سپارم، نو دا مونږ ته دا خبره ښیي چې دا هغه خپل روح هم اختیارو.
سلیم رو راست، تاسو ډیره مننه. زما رونو خویندو، که چیرې تاسو د خدای پاک قدرت لیدل غواړئ، د رسولۍ په پیغام ایمان راوړئ، د مالک عیسی مسیح په وسیله به تاسو ته د لومړي ژوندون ملاویږي. هم د هغه فدیه زموږ د ټول عمر ګناهونه معاف کوي. په کلام مقدس کې لیکلي دي، خدای پاک دې دنیا سره داسې مینه وکړه چې مالک عیسی مسیح راولېږلو چې څوک هم په هغه ایمان راوړي نو هلاک به نه شي، بلکې د تل عمر ژوندون به بیا مومي. زما ګران اوریدونکو، د تل عمر ژوندون ستاسو انتظار کوي. نو تاسو تیار یئ چې خپل ژوند مالک عیسی مسیح له ورکړئ؟ خدای پاک دې تاسو له برکت درکړي او هغه دې ستاسو حفاظت وکړي. نن زموږ د پروګرام وخت سرته رسی، خو که تاسو زموږ پته ځان سره نه لیکلی نو دا ځان سره ولیکئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده
00 50 02 50 00 00 50 00، یعنی 00 14 50 25 41 054.
ملګرو، تاسو خو زموږ د ټیلیفون نمبر ځان سره ولیکلو، خو زه غواړم چې تاسو زموږ د ایمیل پته او د ویب سایټ پته ځان سره ولیکئ. زموږ د ایمیل پته دا ده info@pashtoradio.org، او زموږ د ویب سایټ پته دا ده www.pashtoradio.org. او دغه شان زموږ یو بل ویب سایټ هم دی چې پاغي کې به تاسو ته د روحاني ترقۍ او ودې لپاره ډیر څه ملاويږي. نو زموږ د ویب سایټ پته دا ده www.pashtozere.org. ګرانو مینوالو، تاسو خو زموږ پته ځان سره ولیکلا. نو تر راتلونکي وخته پورې موږ له اجازه ترا کوي. تخته پامان.